تامینولو کې ناکامه پاتې شوې ده تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید وایو چې برلوي پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر ننه پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنګ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکي افرادو څخه، هغه ملکي افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسله والو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکي وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسله والې ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسله والو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,940 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي، پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسله
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,840 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,840 نفرو نه 2,916 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې کوم غوايو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د هغې عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دوی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسله والا نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 5000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه سي کوی. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسله والو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي، په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یونهموله، او دغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي،
تکارو فلسطین هغه چې تکار مریض راغی.
آزادي
خزینه ته اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو ول ازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازم ده هغه سیم لاټړ ونه کې پایلې به سي.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د تورستی حملات او یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما هم حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي، یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملات او قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو ته 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حد ته لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار د رامنځته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته که چېرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه له هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د تروریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او که چېرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې که چېرته دولت له اتباعونه حمایت ونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتېږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي، یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام مل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Juand
لاندې بندگی ته واچو شیروا باندې برابر کړه دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې کابل ژوبڼ یا باغ واش څه وخت جوړ شوی او لومړني حیوانات یې کوم و؟
په 1948 کال کې چې افتتاح شوی ده. دا چې ساختماني کاری مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دی، تقریبا 55 کلان راځي.
ژوبڼ ته د تللو په وخت کې د کومو خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟
زول مسجد ته وایم، زوی ته وایم، بل ته وایم، بل ته وایم چې دغه ته زار ما ورکوي.
په پیل کې دا کابل ژوبڼ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د باغ واش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسؤلینو نظرونه هم په دې حق درته خپرو. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو تفریزای چې په رخصتیو او ځینو نورو ورځو کې خلک ډیر ورزي، همدا د کابل ژوبڼ یا باغ واش دی. کابل ژوبڼ د محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شو، او لومړنی رئیس هم سردار نادر د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه زوی و. د تیرو جګړو له وجې باغ واش او ژویو ته هم تاوان ورسېد.